ټول کوستری مشه دا ماشال لړ د زم تاسو کور واسره لمومند وخت په خبر کې د مالګری شپږ بجې په دګړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په دې خبرې غړي کې به د سر موضوعي د پاکستان د وزیر اعظم له نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیده کاته کړي. په ډي اسماعیل خان کې ټرافیکي پیښې د یوې کورنۍ یوولس کسان وژلي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. د پاکستان سرکار ریډیو پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ریډیو پاکستان وایي شهباز شریف په باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ریډیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې ملاقات کې د امریکا کپنیو ته بلنه ورکړه چې پاکستان کې د کرنې، معلوماتي ټیکنالوژۍ، قانون او منرالونو او د انرژۍ په څانګو کې پانګه اچونه وکړي. بلخوا خبري اجانس اسوسییټډ پریس لیکي چې شهباز شریف د هغو اتو عربي یا اسلامي هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د سګنې غونډې په حاشیه کې یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. چرباکی وایي د خبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یوولس کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ډېر اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوته ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 18مه رامنځته شوې ده. نوموړی وایي له بلوچستانه د راغلي یوه مزده ګاډي بریکونو ناڅاپي کار پریښی او په نتیجه کې یې ګاډی ګړنګ ته غورځېدلې دي. نوموړی وایي وژل شوي او جوبل تنان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د معلوماتو له مخې کومه کورنۍ چې د ټرافیکي پیښې سره مخ شوې له بلوچستانه د ډېر اسماعیل خان په هاډیپور سیمې ته روانه وه. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت مومند د پاکستان له ډان او نورو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې درې زده کوونکي او دوه پولیس افسران جوبل شوي. شوکت مومند وایي په جوب ضلع کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18مه د یو ساتونکي لخوا دغه ډزې په غلطۍ سره شوي. ایس ایس پی وایي چې ساتونکي خپل ټوپک په ځمکه وغورځولو چې له امله یې چاودنه وشوه. بلخوا یو عینی شاهد نصیر ندیم او مشال ډو ته ویلي چې یاده پیښه د گورنر هاوس د ساتونکي لخوا د خطای ډزو له وجې رامنځته شوي. نصیر او د جوب ایس ایس پی وایي د گورنر سره د لیدو لپاره ورغلي ځوانان د جوب د هلکانو ډیګري کالج زده کوونکي دي. بلخوا د پاکستان جیو ټی وی وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي وو چې هلته یې له پولیسو سره ترنګلتیا رامنځته شوه. البته نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډوډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18مه ایکس باندې خپور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویه موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوي. طالبانو د افغانستان په ګڼو لوی ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او زر نورو ختیځو سیمو کې د اګست په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله او لا هم د دې پیښې 94% اغېزمنې کورنۍ بهر یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې قربانیانو د اړتیاو د بشپړولو لپاره 115 ملیونه ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه به اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې مقبوضه غربي بټۍ له ځان سره یو ځای کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د دغه اقدام مخه به نیسي چې د په خبره عرب مشرانو هم رد کړی دی. ټرمپ په واشنگټن کې د سپتمبر په 15مه خبریالانو ته وویل چې هغه پر دغه موضوع د اسرائیلو له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې کړي او ټینګار یې وکړ چې د دې د درولو وخت دی. تبراسال کې دا چې عرب مشرانو په ډاګه له اسرائیل سره د غربي پټۍ د یوځای کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. رویټرز خبرې ایجنسی وایي متحده عربي اماراتو خبرداری ورکړې چې د اسرائیل لخوا دغه اقدام به سره کرکوي. او اخیری خبره د سپورټس نن د کرکټ د شلور لوبه آسیا جام سلیو د دویم پړاو شپږمه لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. لوبه د کابل پر وخت د ماخام پر وو د پېښور پر وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي. د آسیا جام لوبه چې د سپتمبر پر 9مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي پایلو به یې د سپتمبر په 23مه نیټه ترسره شي. د دویم پړاو د لوبو نتیجو ته په کتو د آسیا جام د کرکټ د لوبو سګنې پایلو به بعد هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وي. د اتر دی محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړی و دلته سي زمک پرونه په مشال لډو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر د امریکا له ولس مشر سره ملاقات کړي. پوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري؟
نو آیا امریکای سره چې تاسو جوړی دي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقات ستدي.
او د قبایلی سیمو خبریالان وای په ریپورټینګ کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
علاقی او باسره کس برا شکیر تاسو په دې خبر کې په دې رپورت کې کوته موه ځکه چې دا د قبایلی روایت نقصان رسد.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي حکومتونو استادو ته د فند نه ورکولو په اړه په هان څه نظر لري.
خو د بل طرف حکومت بلدیتي حکومتونه دې ته خبر پښتونخوا کې جوړې درنی مقاله باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتي فند نه ورکړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړې وسرو سي. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ ملاقات ته ډیر ارزښت ورکوي او دی وای چې یو ځل بیا پاکستان او امریکا یو بل ته د نږدې کېدلو په حالت کې دي. خود چین سره خودی په خبره ل چین سره د امریکای رقابت بعد پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وی. د برسال کې دا چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر د امریکا له ولس مشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماړه کې کتلې دي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکو د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولس مشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خاټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا داسې لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ونکي دي او هغه سره دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ کې وي او بنیادی طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اسرائیل خلاف ده یا بل خلاف ده داسې نه ده. دا به دې باندې به امریکا خوشحاله وي خفه به نه وي. دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا پاګرام واړي بیا او نور معاملات دي، د ترهګرۍ معاملات دي، دې ټول کې پیټرولانو اهمه خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړېږي بیا دې سره
په پېښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټي اګریمنت دی د شریکې دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان له ایز اے پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهمه خطه کې ایز اے پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کوم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم څه ناڅه یو اثر لري، یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې. دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي، او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي، دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام نمی هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ښه کېدلو په لوري روانې شوې دي.
د دې شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوې دي، خو د هغه دفاعي تعلقاتو په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړی دی او مالی مدد یې ورکړی دی، خو اوس حالات بدل شوي دي. داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریکو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ماشاءالله د اوګست اوردونکو سره زودیتا چې د کابل سیمو خبريالان وای د ریاستی ادارو کلدم تنظیمونو او د کابل رسم رواج لکبل په سمتوګه رپورټینګ نشي کولای. دی وای هلته کې د خزو نرخزیانو یا غیر مسلمو په مسلو رپورټونو جوړولو کې هم ستونزې لري. خبريالان وای خزینه خبريالان هم په سمتوګه کار نشي کولای، دا راز ډیرو پکې خپل شناخ پټ ساتلی. دوی زیاتوي چې له امنیت سره په تړلو موضوعاتو هم آزاد رپورټینګ نشي کولای، ځکه چې بیا د ریاستی ادارو کله د تنظیمونو لخوا له دړکو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تېر وختونو کې یې په بار بار ویلي چې په دې هیواد کې خبريالان باندې هیڅ قسمه قدغنونه نشته. تفصیل له شانواز سره دی په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په سروې کې د قبایلي سیمو خبريالانو ویلي هغه ته د ریاستي ادارو بیوروکراسي کلدن تنظیمونو با اثر خلکو او تر ټولو غټ ګواښ ورته د پخوانی ریواجونو نه هم ورپېخته. د کمیشن د ستمبر په 15مه مازیګر پېښور پرسلب کې د قبایلي ضلعو د ګڼ شمېر خبريالانو سره د معلوماتو راوندولو په موخه دا خبر هم پډاګه شوه چې هغه ته خبريالي کول کمپرومایز دي، او هغه داسې چې ګنډوی د خپل خوخه یا په مکمل توګه رښتونه خبر نشي ورکولې، ځکه د بیان شویو ادارو یا تنظیمونو لړ خبرته ګواښونه ورکيږي. په دغه غونډه کې د ډیرا اسماعیل خان سره تړاو لرونکي او پیښور کې د آج په نوم د اردو ژبې ټلویزیون بیورو چیفه فرزانه علی هم شامله وه.
زما چې کومه میپینګ ما کړی وو هغه کې ما دا کتلی وو چې تقریبا 30 نه 40 پورې جرنلسټ چې دي خواتین جرنلسټ چې دي زنانه جرنلسټ هغه شته، لیکن ډیر زیات چې دي هغه تاسو وایي چې ریډیو یا ویب سائٹس د پارا کار کوي. اغه ټولو نه غټه مسله دا ده تاسو پته ده چې خیبر پختونخوا څنګه چې کلچر ده اغه ټي وي باندې ناراضي اجازت نشتا دی لپاره ریډیو کې صرف आवाज ده. اغه کې ما داوم قتل جاي ډیر خزې چې دي الته کار کوي ریډیو کې. اغه هم خپل نوم نه اغه کوي نوم بدل کړ فیک په اغه شخصي تاسو وایي چې ائیډنټیټي باندې چې دي پروګرامونه کوي دا کوي خبره. دویمه چې بیا ډېر زیات تعداد چې دی هغه ویب سائټ د پارا کار کوي. هغه کې هم تاسو پته ده چې مونږه لیکل کوو څنګه چې باجوړ نه مومن نه ایون کې کا پڑا چنار نه ډېر زیات آرټیکل راځي جنکو دا زه هغه توایم چې تاسو داس کارو کې چې یو خپل ویډیو چې دی اوپننګ اینډینګ چې جوړای هغه جوړ کې هغه کې ماته دا هم پته ولګي دوستو دا جنکې چې دی کار کئی مونگ سرا لکل کئی اغی کے فیملی کے پتہ نشتا چی دا دی سرا دا جرنلیزم کئی
کور نن رات لغ واڑی مور پلا اورون خویندې منی کئی کنا
سوسائٹی پریشر دے کنا ما سرا دونا جنہ کے راضی او ډیر ٹیلنٹڈ جنہ کے راضی لیکن اغی سا اغی میڈم مونگ تدا سی کار راکا چی مونگا مخ چی دے اغا ٹی وی باندے نا راضی کنا اس دا یو مسئلہ دے چی ٹی وی چی دے آغا آغا منا کڑے دے دا سوسائٹی وہ ٹی وی باندھے سو گرازی آگی آگا ٹیک خلک نہ دی دل تس دا اشتا چے خزوائی چے نا خزانہ نشی ویلے سوگ چے آگی فیصلہ پلار کئی آگی فیصلہ رور کئی آگی فیصلہ بیا خامن کئی او بیا چے بڑے شی آگی فیصلہ چے دے آگا زوئے کئی دی مطلب دا دے چے تم موروم جوڑی گے کنا بیا ہم ستا سے نیشتا
دا غونډه کې کمیشن هیڅ یو معلومات شریک نه کړل. البته دوی د خیبر پختونخوا په شمول د قبایلي سیمو د خبریالانو نه هغلته خبریالانو ته یا بیا ولسته یا بیا هغلته د بیان د ازادۍ د روزګارونو او د امنیت په حواله سره معلومات راغونډول. دغه غونډه کې د لنډي کوتل نه د یو انګریزي ورسپانې خبریال ابراهیم شینواری هم ناست و.
په ډیرو ځایونو کې مونږ صرف چې دای کنه د دیو جن زموږ مخ نیول شوې ده یو آزاد خبر ورکولو کې چې مال به تر راشي ماما به راشي مشرو به راته جرګه کا او بل د کورنۍ کسبه یا به علاقې او باسره کسبه راشي چې تاسو په دې خبر کې یا په دې رپورټ کې کوم موه ہے ځکه چې دا زموږ قبایلي روایت نقصان رسوي. نو اوس ټیک ده قبایلي روایت زموږ د غیلان د ژوند تیروم خدا اگر روایت منم چې هغه زما په ژوند کې بهتري راولي. اگر روایت نه منم چې بشري حقوق په ضد باندې دي د خلکو حقوق سلب کوي د خلکو چې جایز او متو غوښتنې دي هغه سلب کوي یا یو مسله داسې ده چې هغه زما قوم ته زما علاقې ته زما قانون ولس ته هغه ته پکې نقصان دی او هغه صرف د یو کس ته انا لپاره او هغه صرف د هغه لپاره چې هغه ته پخپله یو مشکل جوړیږي نو هغه زه کم از کم هغه ته تیار نه یم خو مجبور یم. نو دا یو ډیره غټه مسله ده او بیا پای کې بیا خاص کر د زنانو سره شکمې تړلې موضوعات دي په هغه باندې. لکه ریسنټلی مونږ دا خبر رو چته کړ چې یاره په ډی آر سی کې ولې زنانو نمائندګي نشته دی ولې دا صرف د نارینه ته مشکلات دي زیات خدا دی چې ښځو ته مشکلات دي د هغو د آواز وشته ولې څوک هم نشته یاره بس پرېږده دا خبرې او دلته خو مونږ ګوره جرګو کې زنانه نه ما چې په همدې خو مونږ بدنامه یو په ټوله دنیا کې.
د کمیشن چیرمن اسد اقبال بٹ او فوکل پرسن منزه جهانگیر خبریالانو نه هر اړخیزه پوښتنه کولې او د دوی ځوابونه هم ولیکل چې د قبایلي سیمو خبریالانو په کې تر ټولو غټه ګیله د دوی د میډیا ادارونو هم وکړه او هغه دا چې دوی وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي یا ورته ډیر کم ورکیږي خو که دوی کوم مشکل سره مخ شي میډیا ادارې هیڅ مرسته نه کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریڈیو دغه غیسته اوس راځي بلې موضوع ته. اوریدونکو، پېښور های کورټ د سپتمبر په 15مه د بلیاتی نمائندگانو په یو مقدمه کې په اتلسو صفو مشتمله یو تحریری پریکړه جاری کړې چې تر مخه یې د بلیاتی نمائندگانو د اختیاراتو کمولو په اړه د 2022 کال د صوبایي اسمبلی بدلونونه کلدم ګرځول شوی. بلیاتی نمائندگانو د عدالت لخوا له دې تحریری فیصلې د جاری کولو ستاینه کړې. خو دوی وایي بلیاتی نمائندگانو ته د فنډونو جاری کولو په اړه هم عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې، خو تر دې دمه په تحریری توګه دغه فیصله نه ده جاری شوې. په خیبر پختونخوا صوبه کې په 2022 کال کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمائندگانو ته اختیارات او مالی پنګې نه دي ورکړل شوي. لا هم خیبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې په بار بار ویلي چې پیسې نه لري. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پېښور هایکورټ لخوا د مقامی حکومتونو په اړه د سپتمبر په 15مه یو تحریری فیصله جاری شوې ده چې پکې د مقامی حکومتونو په قانون کې په 2022 کې د صوبایي اسمبلی د لارې شوې ځینې بدلونونه کالعدم ګرځولې شوي. پېښور هایکورټ په 1300 صفو مشتمله ده فیصله له خبریالانو او د مقامی نمایندګانو سره د سپتمبر په 15مه شریکه کړې ده چې پکې د 2022 هغه ترمیمونه کلدم ګرځولې شوې چې تر مخه د تحصیل چیرمینانو او میرانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوي وو. او په فیصله کې لیکل شوي دا ترمیمونه د بلدیاتي انتخاباتو وروسته شوي وو، نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر قانوني او غیر آئینی وګرځول. هم د دې فیصلې په اړه د بره دیر ضلع د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د عدالت لخوا د بلدیاتي نمایندګانو په خواستونو د هغوی په حق کې د فیصلې جاری کولو ستاینه وکړه. خو رفیع الله خان دا هم وویل چې دا فیصله عدالت د مئی په میاشت کې اورولې وه، خو په تحریری توګه عدالت په دې کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستلو.
نو هغه کې چې مونږ لاړو کوټ ته، نو په کوټ کې مونږ دوه کیسونه فایل کړل چې یو د زمونږ د اختیاراتو د 2019 ته ایک والا کیس او دویم چې کومونو هغه زمونږ د فند ریلیز وو. چې څنګه په پی ایف سی کې زمونږ کم از کم 20% شیر دی او په هر بجټ کې ودی پیسې ریپلټ کولې او مونږ ته هغه پیسې نه ملاوي دي او دوی به خپل په منتخب ایم پی ایګان او په منسٹرانو په لاسو دغه پیسې لګولې، چونکی مونږ ته هغه پیسې هم ملاو نه شوې. خلکو ته په هغه کې ونیچ دې سطح باندې ډېره زیاته ستونزې ستړې وه. دا د یو مقامي حکومتونو سره په اول ځل باندې دومره ظلم او زیاتې دا په یو حکومت کې دومره ظلم او زیاتې د بلدیاتي منتخب نمائندگانو سره نه دی شوی لکه څومره چې صوبایي پی ټی آی حکومت وکړو. او دا ظلم یې وکړو. بل طرف ته غټ ظلم دا هم دی جی چې عدالت فیصله وکړي وربلی زمونږ آرډر زمونږ په حق کې وکړي، هغه فیصله زمونږ درست تسلیم کړي، خو بیا مونږ ته په ریټن فارم کې نه راکین چې هغه نه راکین. په هغه کې هم تقریبا دا څلور میاشتې واوښتي.
رفیع الله خان زیاته کړه چې دوی په عدالت کې بلدیاتي نمائندگانو ته د فنډونو جاری کولو کیس هم ګټلی، خو تر اوسه دوی ته مالی فنګ نه دی جاری شوی. او د دې مسلې په سر دوی د سپتمبر په 13مه په پېښور کې یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
مالی د فند په حواله سره کوم پیسې راتم زموږ په حق کې شوی دا او دوی د ویلې دي چې ون ټایم به تاسو فند ریډیز کوي دی او دوی به تاسو ته غوړ خپل چې څومره د حقونه دي هغه به درکې. تاسو ته فدر زیاره د هر یو ویلج کونسل په پاپولیشن باندې د فند ډیسټریبیوشن کیږي، نو هغه پیسې لمر موږ ته په ریټن کې نه ملاو چې څوک په ریټن کې ملاو شي. دا هم ان شاء الله موږ راوځو. موږ فیصله کوو په 30 تاریخ باندې زموږ دلته آل پارٹی کانفرنس هم راوخته لري په پېښور کې د زبیر علی صاحب په دفتر کې. ټول د ټولو پارټو مشران او خلک به راځي.
په پاکستان کې اکثر د پوجي امیرانو د حکومتونو په دور کې مقامی حکومتونو ته زیات اختیارات او فنډونه ورکړې شوي. دا چې ولې سیاسي حکومتونه بلدیاتي ادارو ته د مالی پانګو او اختیاراتو ورکولو نه ډډه کوي، په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
ګورئ، بلدیاتي یا مقامی حکومتونه زمونږ د آئین تحت هغې ته
د آرټیکل 147 تحت ته یو لیګل کور حاصل دی او دا د جمهوریت بنیادی کئی ګڼلې کیږي. خو د بده مرغه حکومت بلدیتی حکومتونه دي که خبر پختونخوا کې جوړ دي درې نیمو کالو باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتي فنډ نه دی ورکړی. د هغې غټه وجه دا ده چې ایم پی اے ګان وایي چې په ټرانسفارمر دیم زما تصویري، په جومات په سولر دیم زما تصویري، او هغه چرم دا نه غواړي چې په دې سیز باندې چېرته د کونسټر یا د بل چا تصویر راشي.
یاد دې وي چې په پختونخوا صوبه کې په اخیرنی ځل په 2022 کې بلدیاتي انتخابات د 2019 د بلدیاتو د ترمیمي قانون لاندې شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو ته مالي فنډونه او انتظامی اختیارات نه دي ورکړی شوي. او د دې مسلو په سر بلدیاتي نمایندګانو په بیا بیا احتجاجونه هم کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی غواړي چې له افغانستان سره خپلې تجارتي اړیکې هغه بحال کړي، او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه لار کې چې کوم ستونزه راغداري چې له افغانستان سره ټولې تړلې دروازې هغه دې خلاصې کړل شي، چې دارنګه دوی په آزادانه توګه خپل کاروبار له افغانستان سره وکړي. دوی دا هم وایي که دغه کاروبار بحال شي نو په سیمه کې به امنیت ته لار هواره شي. بلخوا حکومتي بلخوا د خبر پختونخوا اسمبلی غړو ویلي چې دوی به کوشش کوي چې دوی دغه غوښتنې پوره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي افغانستان بارڈر تر صحیح ویر کریجی چې دوله بند هاي وا تجارتی لیار خلاص شي. نو د مسجد چې کیما ضلع دو چې اپر وزیرستان ورته وي شي دغه شو وخت تجارتی سرګرمه شوري شي. په د شاجې ډیفیکش په د بارډر چې کیم روډ دی وایا شوال وایا منګریته افغانستان ته دې روډ خو اپروول وشو، خو دې څا پورې نه د صوبې د طرف نه، نه د وفاق د طرف نه، نه د آرمی د طرف نه څه داسې اقدامات خستي شوي دي چې سړی پابند د اطمینان اظهار وکړو چې پوند په دارالعلوم کې یو دوه درې پنځه کلک شو د مسجد کوم ه څه نه څه لیاړه خلوصه شي. که دله ته پایدار امن پایش د چا وي، نو دله ته دا پایدار امن د روزګار او د سهولیت سره تړلی دی. د لادې سیمې یو بل مشر ملک سلیم ماسید د افغانستان سره د تجارتي لیار ګټه په دارنګ بیانوي.
دا ولې د پورا په وړ نه ها د افغانستان سره یو داسې لیار لکه د انجیرا ډیبولا دو یا د شمالي وزیرستان دو دا خو کا جوړه شوله وزیرستان او ابود هشي. بلکې د وزیرستان خلکو انشاءالله دا کاروبار زیات شي چې ټوټل د وزیرستان شپنډیږي د کوټه روتاګ وي انشاءالله هیڅ ضرورت نه وي. خو د وزیرستان مسجد د پورا دا لیار ډېر به حد ضروري هدو صوبایي حکومت ته هم اپیل کوي، مرکزی ته یې هکاوي کا دی غوړي چې د مسجد په علاقه کښې امن روشي، ابودي روشي. دغه د پوره دغه د افغانستان سره د شاول په لیار یې ماکین د لوریا وي کا د لادې د لوریا وي ها چې یو داسې جوړ شي روډ چې دوله پر تجارت وي، تاګ روتاګ وي. د مسجد علاقه اپر وزیرستان او انشاءالله بود هشي، امن او هم پشې روشي. میر پر زور اپیل کوي چې په دغه صوبایي حکومت مرکزی ہاں کور کمانڈر تا ہاں بلکہ آرمی چیف تا ہاں وی آئی چھے پدا بندا عمل درآمد وش او جوڑ دا ہش.
مشال ریڈیو چھے دے سویلی وزیرستان پر زیرے اسے دن کی دے افغانستان سرا دے تجارتی لیار غوشتن پباراکشے دے زیرے نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پزاوب کشے وویل.
دا پا
ډېر وخت دا مسلادو ټول اول خو دا چې امن او امان سره تړلې ده، چې امن امان وي نو کاروبار وي، روډي نو جوړېږي، بارډر خلاصېږي، نو چې امن امان نه وي نو هغه شیان چې کولای هم شي نو څه فایده نه کوي. بالکل دا په هایسټ لیول باندې ډسکس شوی و، دا به خالي بارډر نه جوړوي، دلته به بارډر پورا د روډ هاوس سره وي چې په باندې غاک ټرافیک عام درست نو دا بیا چې کله د سنډولینا ورلکیږي پوس ماکین ته به ماکینا پوس اول د بارډر پورا لیکن روډ جوړ دی، دا د مدې سره وي بارډر روډ چې کوي روډ د دې په مطابق وایټ کوي سره وي پینو په شوه کوي چې کنه ټولنه ټول شي مسلات وي او ان شاء الله دا د یو پایپ لاین چې هم دا یو د هایسټ لیول باندې ډسکس شوی هم دی او دا د
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دے حکومت چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چی ضلع تا یہ افغانستان سرا تجارتی لیار زر ورکاول دے پورا دا بیڑواندی اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو گست ایش پگنی بجی شیوی تاثر نو خبر نو لنڈی چوان دیکھو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سپتمبر پر 15 په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. ویډیو پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ډیر اسمل خان کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو دوه دوه مشر فصیح الله مشال ډوته ویل چې دا پیښه د سپتمبر په 18 رامنځته شوې. د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په کور کې د ناڅاپي ډزو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. د جوب د پولیسو مشر ایس ایس پی شوکت مومن د پاکستان لډان نور رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې 3 زده کوونکي او 2 پولیس افسران ژوبل شوي. شوکت مومن وایي په جوب ضلعه کې موجود د گورنر په کور کې د سپتمبر په 18 د یو ساتونکي لخوا د غډزې په غلطۍ سره شوي دي. بلخو د پاکستان جیو ټي وی بیا وایي چې زده کوونکي له گورنر سره د ملاقات لپاره ورغلي چې هلته له پولیسو سره څنګه رامنځته شوه. البته دوی نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې هڅې ګډوډې کړې دي. د دغه سازمان په بیان کې چې د سپتمبر په 18 ایکس باندې خپور شوې پکې راغلي د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو موسسو ترمنځ اړیکې پرې کړي چې ورسره د مرستو رسولو بهیر اغېزمن شوی. د مهم خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نوای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې یو شمېر سفارتي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له اخراج سره هممهاله ممکن ده د داعش خراسان څنګه پیاوړی شي. فرانس پریس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بېساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی کولی شي چې ځینې کډوال وسلوالو ډلو ته جلب شي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځمه د سپتمبر په 15 په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د دایښ خراسان څنګه په تازه ستنو شویو یو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبرې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي، ستنېدونکي کډوال راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځایونه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي.
ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري، او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو څلورو کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هېواد کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېر لمریز کال د قوس په 28 نېټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو د خبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد غړي وایي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24 په پېښور کې د اف سي ځواک مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دغې مذاکراتي ډلې غړو ویلي چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخېلو په پېښه بخنه غوښتي او وژل شوي کسان یې بې ګناه ومنله او دوی ته یې باور ورکړل چې بیا به داسې پېښه نه کیږي. تر دې مذاکراتو وروسته د سپتمبر پر 24 شپې مهال په باړه کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغه وروسته ده چې د اني شاهدینو په وینا د سپتمبر په 28 په تیرا کاخېلو شډل کې د پاکستان د پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ادی وګړي وژل شوي وو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخېلو شډلې سیمې په پېښه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل، نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا په بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دي او معافي غواړو. وایي تحریري معافي له زه سینیئر سره مشاوره وکړم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو یې حکومه وو. او دا نه پس په سبا یې کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي. وایي جرګې یو اهم مطالبه دا هم ده چې بالکل د خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړی شي چې نورې دا واقعي په مخه لا یا منځله نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دینه پس به د پېښور کور کمانډر سره ویني او په حجرا کې په روانو پوځي عملیاتو بور سره خبرې کوي چې هلته دی نور دا عملیات ختم کړل شي او د عام خلکو آبادیو په نخا کولو نه دی ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلع سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 2 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشه درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلی دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګنا وو او هلته هیڅ یو وسلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 4 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیخه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګنا وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د سپتمبر په 4 مشال رادیو ته ویلي وو چې پوځ په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کوي چې ځینې وخت د پوځ لخوا توغول شوي ګولۍ هغه د دوی په کورونو راپریوزي چې دا راز خلکو ته پکې مرګ جوب راوړي. دی وایي حمله دغې وجې ډېری خلکو له سیمې کړې کړې دي. بل خوا د جنوبي وزیرستان انتظامي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې پوځ د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او دغه راز دی وایي چې پوځ کوشش کوي چې په دا راز عملیاتو کې ولسته مرګ جوبله وانه وړي او دا رنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. نو تفصیل له اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورینه په هدف کوي چې په وجه یې د سیمې نه خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي. په دغه براکښې د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
کامران وزیر نه دا هم وروي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ هدفي عملیات په وجه د سیمې کم کلیه نه خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي.
سي اشرف خیل کلای ادا خیل او سره پر خیل چې کوم لږ دی کژ ته ګټه تا دا کوری د دې دامه کمال خلی شوی دی او هغه کډوال شوی دی څوک در اسمر خان پنده او پښور دی لکه تا کډوال شو نو پرین چې کوم دی اپریشن کړی دی په دا کې د خاص نقصان رسولای دی عوام کا نو د می چې کین نکیږي چې حکومت د دې خیرخوا جوړ شي د خلک د خپل معاوضه ورکو پلیز بار بار مطالبه کړي دی بار بار غوښتنه کړي دی خو تر ته پیغام عملی شوی نه دی او نه حکومت په دغه سنجیده دی
د سویلي وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی یا یاز وزیر ویایي چې پوځ د وسلاولو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلکو خیال نه ساتي د سویلی وزیرستان انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلاولو په خلاف هدفي عملیات کوي او د دغې عملیات په وخت یې کوشش وي چې هم خلکو ته نقصان ویر نه کړي خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پوځ هدفي عملیات په وخت د عام خلکې کورونه هدف کول بند نه کړای شول بیا وی د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو اور روانو چارو خبروی. زه تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو دغه ستوردونکو وزې تر زو چې د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې دا وخت شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. د ځینو کسانو په وینا په څلوریش ساعته کې تر اتلسو او یا د دین اهم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې کیږي. لوډ شیډنګ د خلکو کاروباریانو ژوند سخت اغیزمن کړی. په زیات او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په قومي اسمبلی کې هم د سپتمبر پر 30مه بحثونه شوي. له پېښوره د شبیر احمدجان راپور اوري.
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د شپې دروازې دواړه وختونو کې تر ډېر وخته د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنګ کړي دي. دوی وایي چې نه څه اعلان شته، نه څه ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې، چې له وجې د عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو، زنانو، ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي. دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي، ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي. محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی، انه هغه ټول ورځ کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونه پوره کړي.
د لوډ شیډنګ نه خو ګمدې سم ناسور جوړ شوی دی، او بغیر سچ ګمدې نو وینا، بغیر اطلاع او نه نوټیفیکیشن نه یو سیز نه، د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي. دروازه چې ګمدې سهار 9 بجې چې لاړه شي نو بیا ټول ماسپښین 2 بجې چې نو هغه راځي، نو دا کم لږ انصاف دی. نو دا خو ضروري نه ده چې سولر چې ګمدې هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي، نو دا هر چا ضرورت دی. سونا بزنس سائٹ تا چکم دینو سونا نقصانات دی ردی بجلی علا سکی، ذکر طول ہر سخو با بجلی بانی، مجھے بجلی نوی نو دلتا با چکم دین بزنس ہم با پٹا پا بانے والا رو پا کار دا دی چی دا وابی والا باقیدہ چکم دین نوٹیفیکیشن کئی چی را پا دیر وز بانے یا پا دیر ٹیم بانے و منگا بجلی بندو و پا دیر ٹیم برا جی.
موجودہ وقت کے زیادتر روزگارونا دا بجلو سر تل دی او چی بجلی نوی نو دا روزگارونا هم دیر بد اغیزمن شی. تا سنو لوای چرا دی روزگارونا یو خوا پټه په ولاړ دي، نو بلخوا ډینګي ماشو له وجې هم خلک تنگ دي، نه چې بجلی نه وي نه د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچ وساتي.
یره جی رول شیډنګ خو ډېره غټه مسله جوړه کړې ده، بس شپه ورځ بجلی نه او
د حد نه زیات کړی دی او د روزګارونو مسله ده سر اوس هم بلکې نشته ناست وي او بله خبرداره چې ډینګي وبا خوره شوې ده ماشې نو مطلب دا دی چې یو سیز به هر چا غل خپل حساب کتاب یو پی ایس او بارا ولټ او ګیس وغیرہ خو به کومې پورې کار کوي یا چې ټول شپه بجلی نه دی نو اخر څه جوړیږي او بل څه سورس شته نه چې یاره سړی ځان ته وکړي بد دغه بارا ولټ سیستم دی او دا ګیس خو ګیس استعمالي چې شیشې لګولي دي خو خوستاره کار داسې نه کوي کنه او په بل روزګار ولا ته ګټه مسله جوړ کړی چې چا د بجلی روزګارونه دي لکه زمونږ هم بجلی په کار دا ما سره خو کې ټیلر کا کار دی هغه غریب د قشان ته ناس کوي نو ماشاءالله دې خیر وکړي
په اسلام آباد کې خبريال فواد یوسفزی چې دواب ډا په باب له هم رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وای چې دواب ډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بډونه کم ورکړل کیږي نو هلته لوډ شډینګ سیوا وی
نن سبا دا چاټې جواله لوډ شډینګ نشته چې بجلی کم دا لکه ډیماند سیوا ده کنه لکه موږ 25-26,000 ټاپ کول موږ ایزیلی چې کم ده کنه نو دا ډیماند موږ پورا کولې شو دا موږ لکه دغه چې کما ټرانسمیشن کیپاسټی دا 25-26,000 میگا واټ دی کنه نو دا اوس چې کم چلیږي دا ایټی ان سی بیس لوډ شډینګ ده دې چې کم فیډر باندې رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شډینګ سیوای
بل خو قامی زملا کې د کابینې او سیکریټ کمیټې د بجلی ناروا او غیر ایرانیا لوډ شډینګ په سخت ټکو کې غندلې دي او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شډینګ د برېښنا د قامی تنظیم اداري یا نپرا لخوا د ټاکل شوو پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده دوی په دې شخړه باندې د وابډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم رابللي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال رادیو دغه غوښته اوس راځي بلې موضوع ته نړیوال بانک په راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې پاکستان کې د غربت شره خطرناک کچې ته لوړه شوې ده د سپتمبر پر 13 خبر کړي دی راپور کې ویل شوی چې دا کچا له 2000 کال له هیڅ بیا مخ په زیاتېدو ده دا په 2023 مالي کال کې 13.3% ته راکم شوې و او نن ورځ 3% ته رسیدلی دا چې اقتصادي پوهان او شنونکي د دې وجه څه یادوي ذمہوار یې څوک ګڼي او څنګه ور باندې قابو میندل کېدی شي تفصیل له پېښور د شبیر مجان په راپور کې
د نړیوال بانک لخوا په خپل شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د ملي بیوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 3.3% څخه 13.3% ته راټیټه شوې وه خو د کال 2000 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بیوزلۍ یا غربت کچه 13.3% وه چې په 2023 مالي کال کې د 23.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 مالی کال کې د غربت شرحه 25.3% ته رسیدلې ده په دغه رپورت کې راغلي چې 13 لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زری یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی وو ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعتو څخه ووتلې او وړ وړ روزګارونه یا دیاړې پیل کړې دا چې د اقتصادي چارو پوهان سره نظر لري نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسره نه ده سټرکچر چې ایشوز نه غډیر زیات دي کنه تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټي ولا جابس دي کنه چې دا غي ور ډېر کم یا وړ وړ نو کړې کوي دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج دي کومه تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه غبیا وادو کو به دوه درې بچی شو تنخوا دا غدو نه سی واشي کور نه پاکستان کې انډستری شتم نه من سر نو چې کوم پړه لیکه خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سر کار نشته نو هغه اٹمیټ دي د پاورټی لاین انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھ لکھا خلک دی مارکیټ تر راځي وي سره نوکرې نشته ولې زم سره آوشن انډستریل اپورچونټیز اویلیبل نه دي دا شر زم چې دا اکنامیک انسټیبیلیټی دا پولیټیکل انسټیبیلیټی دا ډېر غټه مسله ده او تاسو ګر تیر شوی زم ګروت ریټ 2.1% او زم پاپولیشن ګروت ریټ چې کوم دی 2.7% دی نو زم ګا پر کیپټا انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم ده نو دا غې کې ډېر غټه ایشو راغلی دا غې بیس باندې هم ته غربت چې کوم دی دا غې وجه هم سیوا شوی دی
دا بیوزل لپاره بیرابل منصوبه او د وړو روزګارون لپاره قرضې او هنرون لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندکور ډیپټی ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډیره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 25% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرحه سیوا شوې ده.
ټولو نه پهله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته. او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناست دي. هغې د پاره هم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې دی خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي. چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغې باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکه زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي. نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابله څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابله وایي
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي. هغه کې چې د پرایم منسټر یوت بزنس لون دی چې هغه ایس بی پی پکې سبسډي ورکې د دینه علاوه کریډټ ګارنټي سکیم دی هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن لپاره دی. د دینه علاوه اګریکلچر ڈفرنٹ پروڈکٹ مونږ سره دی، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کې ڈفرنٹ پروڈکٹ دی، مایکرو فائنانس کې دی، دیکھیو گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم مونږ سره سه ساس هنر دی، هغه کې مونږ فائنانسنگ ورکو خاص کر مرج ایریا کې مونږ کافی فائنانسنگ کړی دی. دا ټول سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي، هغه سره آئیډیا وي، هغه سره سکلز وي، نو مونږ هغه سپورٹ کوو، مونږ هغه موٹیویٹ کوو او چې دینه دا غي ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لائف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورٹی لیول چې دین اوی نه روزی او مطلب دا چې امپاورمنٹ هم هغه اوشي لیو بلداري چې امپلویمنٹ کریشن هم سوسایټی د پاره اوشي.
دوی زیات تکړه چې خزانه محکمې هم په دې رپورٹ دریز راغلي چې تر مخه د غربت جاتې دوه اصلي عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل، سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هوادونه اغیزمن کړی دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارمندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعتو یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزي کچه د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمېر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خزینہ کرکٹ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې با تر سره کیږي. په دې جام کې د پاکستان، هند، سریلانکا، آسترالیا، انگلینڈ او داسې د یو شمېر نورو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د جنوب په سپورټي هلو ځلو طالبانو بندیز لګولې، نو آیا د افغانستان لوبډله به په دې کې برخه اخلي او کنه؟ تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډېر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړې دي او سږ کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سږ کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 ترسره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړۍ مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د شسو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل تر سره کیږي. تر اوسه د اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ تر سره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالي شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بې پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبرن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سږ کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوالې شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.